دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2013 میلادي کال د مارچ د میاشتې 15مه نیټه ده. د شاهین بنری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهرنې خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې حال درکو په افغانستان کې د سولې پروسس افغان حکومت څه غواړي، په پښتونخوا کې د نگران حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې، د پاکستان پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف هیواد ته ستون شوی دی، په سیاسي منظرنامه کې د هغه اهمیت څه دی او دغه شان په سیمه کې د امنیت په وضع باندې راپورونه لرو. پړومبی د مجید بابر نه د دې خبرونه.
سحر مو په خیر او اول د مشال خبرونو سرټکی. پرون په کابل کې افغان وزارت خارجه وویل چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستل دی باید د افغانستان په شرایطو وشي. د خیبر پختونخوا د صوبایي عبوري کابینې نه وزیرانو پرون په پیښور کې سوګند پورته کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په یو ناڅاپي سفر بغداد ته تللی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال قطر ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر په درشل کې دغه هیواد کې د دفتر د پرانستلو لپاره د افغانستان مخکې شرایط بیا تکرار کړ. جانان موسازی زیاته کړه،
موقف دولت افغانستان در مورد ایجاد یک
دیوی په قطر کې د مذاکرات لپاره د دفتر پرانیستل کېدو په اړه د افغانستان د دولت دریز تغییر نه دی کړی. دغه دفتر کې جوړیږي یوازې او یوازې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به جوړیږي. همدارس طالبان باید اعلان کړي چې له القاعده شبکې سره اړیکې شلولي او د افغانستان له دولت او د سولې له عالي شورا سره مذاکرات ته چمتو دي. دا شرایط په خپل ځای دي.
په کابل کې د مشال ریډیو د افغان څنګه د خبريال د وینا تر مخه افغان ولسمشر تا قطر ته د سفر بلنه د قطر امیر ورکړې ده. د صوبای خیبر پختونخوا د عبوري کابینې نه وزیرانو نه پرون په پیښور کې د دغې صوبې گورنر انجینیر شوکت الله خان سوګند پورته کړو. په پیښور کې د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه په دغو وزیرانو کې فیاض تورو، عبدالرؤف خټک، یونس جان مروت، سمین جان بابر، مسرت قدیم، اسحاق خټک، جهانگیر ترین، ډاکټر فاروق سیر او عمر فاروق شامل دي. تر دا مهال د دغو وزیرانو د محکمو اعلان نه دی شوی. زموږ خبريال وایي چې په دویم پړاو کې به نور شپږ وزیران په کابینه کې شاملېږي. د پاکستان پخوانی ولسمشر او پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په بهر کې د سلور کلنۍ خود ساخته جلاوطنۍ وروستو 13 ورځ کراچۍ ته ستون شو. له جنرال مشرف سره د هغه د سیاسي ګوند آل پاکستان مسلم لیگ ګوند ځینې مخکښ شخصیتونه هم ملګري وو. په کراچۍ کې د مشال ریډیو د خبريال د راپور له مخې د مشرف پلویان د کراچۍ له هوایي ډګر څخه بهر په داسې حال کې ودرېدلي وو چې د په حق کې نارې وهلې. د په پام کې لري چې د مای د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون په مقصد د خپل ګوند لخوا کمپاین پیل کړی. پاکستانی طالبانو د شنبې په ورځ ګواښ وکړ چې مشرف به ووجني، خو د خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې له ګواښونو نه ویریږي. د وای ډیر خوشاله يم چې تاسو په دومره ګڼ شمیر زما د خبرو د اورېدو لپاره راغلي. دا زما لومړی ورځ ده او له اوسه زما د سیاسي لارې په مخ کې خندونه جوړ شوي دي. دلته داسې کسان هم وو چې ویل یې زه بیرته راستون نه شم او به ډار شم. زه تاسو ته وایم چې زه دلته یم، نن زه دلته راغلی یم، زه نه ډارېږم. مشرف د طالبانو پر ګواښ سربیره له نورو مقدمو سره هم مخ دی او ځینو مقدمو کې د نیولو نه مخکې ضمانت کړی دی چې پکې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې په اړه یو لړ تورونه هم شامل دي. مشرف په 2003 کال کې د کورنی فشار په نتیجه کې استعفا ته اړ شو او له هغه راهیسې په خپل خوخه په لندن او دوبۍ کې اوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې عراق ته ورسید. کیری په بغداد کې اندېښنه وښوده چې ایرانی الوتکې د عراق د فضا له پاسه شام ته وسلېږدوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا اندېښنه یې له وزیر اعظم نوری المالکی سره شریکه کړې. ته وایي هر هغه څه چې د ولسمشر اسد ملاتړ کوي ستونزې رامنځته کوي. او ما وزیر اعظم المالکی ته په ډاګه کړه چې له ایران څخه د عراق پر فضا الوتنې په حقیقت کې د اسد او د رژیم د عمر له اوږدېدو سره مرسته کوي. عراقی چارواکی وایي دوی ایرانی الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې له ایران څخه د دوی د هیواد له فضا څخه وسله ولېږدول شي. دوی وایي څو ځلې هغه ایرانی الوتکې پلټلې دي چې د دې هیواد له فضا څخه تیریږي خو وسله یې نه ده موندلې. بغداد له واشنگټن څخه غوښتي دي څو د وسلو د انتقال په اړه شواهد دوی ته وسپاري. ایران وایي چې ټول الوتکې شام ته بشري مرستې لېږدوي. قبرس او نړیوال پور ورکونکي نن سهار د لسو اربو ډالر د بیل اوټ په لړ کې یوې لوزنامې ته رسیدلی دي. د دغې لوزنامې اعلان د لسو ساعتونو د مذاکراتو نه پس په برسلس کې وشو. د یورپي یونین مرکزي بینک ویلي وو چې که قبرس نن تر نن ورځې پورې د دې بحران د حل لپاره مهلت یو پلان برابر نه کړي نو د قبرس بانکونو ته به د بیړنو پانګو له ورکولو ډډه وکړي. د شام د لویدیځ پلوي ملي ائتلاف مشر وایي خپل دنده پرېږدي. معاذ الخطیب دا اعلان پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې وکړ. د لویدیځ قدرتونو ملامت کړل چې وسلوالو مخالفینو ته د اسد د ځواکمن پوست په وړاندې د خپل دفاع لپاره قوت نه ورکوي. د الخطیب ویان هم دا خبره تایید کړه چې خو د مخالفینو ائتلاف ویلي چې د نوموړي استعفا نه مني او له ده غواړي چې بیرته خپل کار ته ولاړ شي او د ملي ائتلاف مشري وکړي. په همدې حال کې قطر د الخطیب پر استعفا خفګان ښودلی وای له د غواړي چې په دې اړه له سره غور وکړي. له بلې خوا د عرب لیګ ډیپلوماتانو پرون وویل چې په عرب لیګ کې د شام څوکۍ به اپوزیشن ته ورکړي. سعودي عربستان او قطر د عرب لیګ په دوه ورځنۍ سرمشري ده کې چې د مارچ په 26مه په دوحه کې جوړیږي. د ولسمشر بشار الاسد د ګډون پر ضد د عربانو د یووالي غوښتنه کوي. د مشال خبرونو پای
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا کې هر کلی د دې امید سره چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله یې. اوریدونکو په روانه خپرونه کې تاسو د پاره دغه راپور نه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر په اړه خپل شرایط بیا تکرار کړی دي.
موقف دولت افغانستان در مورد ایجاد
د یوی په قطر کې د مذاکرات لپاره د دفتر پرانیستل کېدو په اړه د افغانستان د دولت دریز تغییر نه دی کړی.
د پاکستان پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف هیواد تستون شوی دی. آیا نوموړی د غلطه په سیاسي منظرنامه کې څه اهمیت لري؟
دته اوس ډېر خطر دی او داسې نه ښکاري چې پاکستان په سیاست کې د ډېر مهم لوی مقام کېدی شي.
او په تیرا کې د وسلوالو ترمنځ جګړې په زرګونو کورنۍ بې کوره کړې دي.
ترانسپورت سہولت خاص نه و چې برنه بارونه وو او موږ سره وړو کې ویډیو کې وو چې هغه یاند کوتونو کې نیولې وو او نور داسې ډېر مشکلاتو سمونونه به سره سمونونه وروتو.
د خیبر پختونخوا د نگران حکومت د کابینې نه وزیرانو د خپل عہدې سوګند پورته کړی دی. د سیمې نړیوال نور راپورونه هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوردونکو شروع کوو. د خیبر پختونخوا نه چرته چې د نگران حکومت د کابینې نه وزیرانو د خپل عہدې سوګند پورته کړی دی. دا وخت را سره د پیښور نه زمونږ همکار خالد خان خشګی د ټلیفون په کرخه دی. خشګی صاحب تاسو ستړي مو شوي هم سهار مو په خیر. خالد خان صاحب پرون گورنر انجینیر شوکت الله د نه وزیرانو نه حلف واغست. دغه شانتې په دغه صوبه کې سیاسي حالې ظلم روان دي. عوامي نیشنل ګوند خپل منشور اعلان هم کړی دی. نو څه معلومات را لرئ؟
بالکل ډیر مننه شاهین بنیوی صاحب څنګه چې تاسو خبر وکړه چې پرون مازیګر د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله دغه نه وزیران چې کوم په لنډمهاله حکومت کې شوي شامل شو هغې نه سوګند پورته کړو. او تاسو ته به یاد وي چې یو هفته وړاندې د ریټایر جسټس طارق پرویز د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر الله په حیث سوګند پورته کړ او پرون د هغه په کابینه کې دغه نه وزیران شامل پرې شو. دغه نه وزیرانو نومونه فیاض تورو چې دی د پولیسو پخوانی مشر د خیبر پښتونخوا د سوګند پورته کړو. یونس جان مروت دی د پیسکو چیف یا د بجلی د محکمې کم د پېښور چې کوم دی د دې پخوانی مشر پاتې شوی دی عبدالرب خټک د پخوانی د بلدیات سکی او د سوګد پورته کو سنجان بابر دا هم یو ریټایر بیوروکریټ دی. دغه شان په دغه کې یو زنانه هم شامل ده قدیم چې دا تعلیمي ماهره ده کارپوهه ده ډېر تعلیم په مت کې ډېر زیات خدمات کوي. د شاه خټک دغه کابینه کې دي. ډاکټر جهانگیر ترین هم سوګن پورته کو ریټایر بریګیډیر ډاکټر فروسیر د دې هم یو ډېر لوی نوم دی او عمر فاروق د ډیپیټ هم د وزیر په هیڅ سوګن پورته کو او د لیکيږي چې د دې تبا د دې وزارتونه لکه دا وزیرانو تبا محکمې د خپل حیثیت مطابق ورکول کیږي. لکه ما خبرو کا مسرت قدیم نو دا یقیني خبر ده چې دې تبا د تعلیم وزارت
یقینا لکه دا د ټیکنوکریټ حکومت او چې کوم کس په کوم کې ماهر دی هغه تبا او مغه عہدہ ورکول کیږي. ها
او بالکل یو دا خبره بیا د کوچې دا غیر سیاسي خلک دي دي ټول ټاکنو کې څه نشي اغستي دا دري میاشتو د پاره دي دا څه نه ورده
صحیح ده. ها د عوامي نېشنل پارټي مرکزی نائب صدر سېنېټر حاجی عادل د غون منشور اعلان کړی دی. نو څه مهمه خبرې دي په دغه منشور کې؟
شاین سنگھ کے تاس کا پتہ رہا اور ادن کو تپت رہا کہ دراتن کو ٹول ٹاکنو اعلان شہی دے پیو لسم مئی با جگا پتول ہے واد کی جگہ تاثر کی گی. نو ہر سیاسی گن د دې لپاره د منشور اعلان کوي. نو پرون د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر حاجی عادل هم د خپل ګوند دغه منشور اعلان کو. د دې په منشور کې ډېر زیات فرق نشته څنګه چې په 2008 کال لپاره د دې کوم منشور خو اوس هم هغه د امن لپاره په 2008 کې هم دې د امن خبره کړې وه. اوس هم د دې د منشور لوی حصه چې دا د دې نوم بلکې دا دی چې پرامن پاکستان. نو د دې لوی ترجیح به هم دغه وي چې په پښتنو په سیمه په قبایلي سیمه کې امن راولي. دغه لوی دغه دی او دې دویمه خبره دا کړې ده چې قبایلي سیمه چې دي لکه فاده چې دي دا اوس د وفاق سره دي خو دوی غواړي فاته د عوامو د فاته کوم قبایلي خلک چې دي د هغې په خوښه دي د فاته لپاره یو ځانګړی حیثیت ورکړل شي دا ځان له صوبه جوړ کړل شي یا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل شي. خو دېږ تجدي دا واضح کړې ده چې دا به د قبایلي خلکو په خوښه باندې دغه شان دي. دا هم ویلي دي چې په صوبه کې د اوبو ډېر دغه دی کې د دینه با د بجلی کم پیداوار دی دغه به دوی هڅه کوي چې په راتلونکي حکومت رالو په تېر حکومت کې هم دوی هڅې کړې دي. خو بیا دوی دغه په خپل منشور یو لوی څه ګرځولې ده چې د انرژي بحران چې دی بجلی کم دغه نشوالی دی نو دوی به دغه کوشش کوي چې په صوبه کې خپل بجلی پیدا کړي او دغه نه صرف خپل خلکو ته بلکې نورو صوبو باندې هم فرض کړي. دغه شان دي دا هم ویلې دي چې د ججانو او د فورسز چې کوم مشران دي نو په کار ده چې هغوی د پارلیمنت احتساب وکړي. د تعلیم او د صحت لپاره دوی په خپل منشور کې ویلي دي چې موږ به زیات فوکس دې ته ورکړو او په صوبه کې که د دې حکومت رالو نو تعلیم او صحت ته به زیاته برخه ورکړي. نو دغه ډېرې زیاتې خبرې کړې دي چې په خپل منشور کې یو خو دغه خو د دې لویه خبره چې دا نو هغه امن دي او دوی دا ویلي دي چې څنګه دې مخکې را کړی دي د خبرو اترو به دا خبره هم کوي او که بیا ډېر ضروري وي نو په ځینې ځایونو کې به د عملیاتو یا د اکشن هم دي.
ډېره مننه خالد خان او ډېره ښه ورځ دل غواړم.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
اوس اردو اسلام آباد تا وزان خبرو چې د پاکستان په دغه مرکزی ښار کې سهالې زل روان دي. د اسلام آباد نه را سره ریاض ګل مساخیل د ټلیفون په ګرخه دي. مساخیل صاحب تاسو ستړي مشو
اخوار مشو شاهین جان.
مساخیل صاحب نن نگران وزیر اعظم میر هزار خان کوسو د خپل چوکې سوګند پورته کوي. نو سهالې زلی دي او په دغه اړه باندې ځینې سیاسي ګوندونو خپل اندېښنې هم ښودلې دي.
جی بالکل، دا د پاکستان په تاریخ کې شپږم نگران وزیر اعظم دی چې هغه نن ماسپخین د خپل چوکې سوګن پورته کوي. د غلر کې د یوان صدر چې کوم ویان دی فرت الله بابر، د هغه د وینا سره سم چې دی مختلف سیاسي مشرانو او دغه شان نورو خلکو ته په دغه دستوره کې د ګډون بلنه هم ورکړې ده. او د دې د پیپلز ګوند چې کومه وینا ده نو هغې د میر هزار خان کوسو ټاکنه هغه د جمهوریت د ودې او د بقا لپاره یو ډېر ښه ګام او د الیکشن کمیشن مطلب یو ښه عمل هغه ګرځولې دی. خو دغه شان مسلم لیگ نون چونکې د دې دواړو پارلیماني کمیټې چې کومه جوړه شوې پیپلز د مسلم لیگ او د پیپل پارټي، نو هغه وخت کې خو د دې اختلاف و چې کله د ده نوم وټاکلې شو نو هغې بیا هم دا نوم قبول کړو. خو د دې سره سره جماعت اسلامي، تحریک انصاف او فضل الرحمن دوی وایي چې یار د دې سړي د میر هزار خان کوسو پخوانی ریکارډ چې کوم دی نو هغه ډېر ښه نه دی پاتې شوی، او دوی ته نه ښکاري چې مطلب دی په کوم مقصد دپاره دی راوستې شوی دی چې پاکستان په رڼې ټول ټاکنې وکړي. نو دغه به ترسره کړي، خو بیا هم اوس چونکې دا د دې آئینی او قانوني مواری ده چې دغه فیصله به مني، نو دوی تر هغه وخته پورې چې ترکمې د خپل کار شروع کړي او د ده په عملیاتو د ده په کار روزګار به پوره پوره نظر ساتي تر څو چې دی سم کار کوي، نو دی هغه فیصله چونکې دی آئینی مجبوری چې دا به مني. خو که چېرې د ده په کار یا د ده په عمل باندې دوی ته څه شک یا څه داسې خبر ښکاره شو چې هغه د بل ګوند یا د بل چا
دې کې غور یازګل مساخل ټول ټاکنې خو به پاکستان الیکشن کمیشن کوي، هغه اداره دغه به ټول ټاکنې کوي. دا خو د نگران وزیر اعظم دی، د دریو میاشتو دپاره چې صرف د حکومت انتظام وچلي.
بالکل، خدا حکومت انتظام چلولو سره به هم دی کی بیا داسی چې کم مطلب سونه هم پیپلز پارٹی خصوصا یا نور چې کم ګوندونه دي د هغه متعلقه وزیر اعلیګان یا وزیران چې هغه قسم لا فندونه یا هغه قسم لا سرکاري چې کم ذریعہ یا سرکاري وسایلی چې هغه پکې استعمال نشي یا داسی
هغه الیکشن کمیشن شتا، هغه الیکشن کمیشن شتا دغه د پر ناشته او هغه به نظر ساتي. ساډر مننه کوم ریاضګل موسی خیل او ډر خورز دل غواړم.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو دا اردن کو سرزو افغانستان تا دا امن شکم پروسا دا پا دا حیوات کے دا آغی پاڑا باند راپور لرو. طالبانو تا دا دفتر پاڑا دا افغانستان دا بارنو چار وزارت ویری دی چی پا قطر کے دغه پرنستل دغه دفتر د پرنستل کېدو پاړه د افغان حکومت په شرایطو کې کم بدلون نه درغلی. د بهرنو چارو د وزارت چارواکي په داسې حال کې دغه سرګندونه کوي چې ټاکل شوی دا جمهور رئیس حامد کرزی به نږدې راتلونکي کې قطر ته سفر کوي. په دغه اړه پام کې له کابله د احمد زبیر ژمن راپور ده.
قطر ته د جمهور رئیس د سفر په درشل کې د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په دې هیواد کې طالبانو ته د دفتر د پرانستل کېدو لپاره پر پخوانیو شرایطو ټینګار وکړ، هغه شرایط چې تر اوسه پورې طالبانو ورته غاړه نه دی ایښې. د بهرنیو چارو د وزارت وان جنان موسازی د یکشنبې په ورځ یو خبری کانفرنس ته په خبرو کې ویل په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستل کېدو مسله یو له هغو ده چې ټاکل شوی جمهور رئیس له قطري چارواکو سره پرې خبرې وکړي. موسازی وویل د دې دفتر د پرانستل کېدو په اړه د افغان دولت شرایط په خپل ځای دي، له القاعده سره اړیکې شتول او د سولې له عالي شورا سره مذاکراتو ته غاړه ایښودل.
موقف دولت افغانستان د مورد ایجاد
دی وایي په قطر کې د مذاکراتو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په اړه د افغانستان د دولت دریز تغییر نه دی کړی. دغه دفتر که جوړیږي یوازې او یوازې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به جوړیږي. همدارس طالبان باید اعلان کړي چې له القاعده شبکې سره اړیکې شلولي او د افغانستان له دولت او د سولې له عالي شورا سره مذاکراتو ته چمتو دي. دا شرایط په خپل ځای دي. ښاغلی موسازی وویل د قطر د امیر په بلنه په دې سفر کې به جمهور رئیس کرزی له قطري چارواکو سره په سوداګریزو اړیکو هم خبرې وکړي. نوموړي وویل په کابل کې د قطر د مقیم سفارت پرانستل او قطر ته د افغان کارګرو لیږل د دې سفر د اجنډا نور مسایل دي چې د دې هیواد له چارواکو سره به پرې خبرې وشي. ښاغلی موسازی همدارس په خپلو خبرو کې د بګرام زندان د بشپړ سپارل کېدو په اړه د افغان او امریکایي چارواکو د تازه موافقې په اړه هم معلومات ورکړل. هغه وویل د دې موافقې له مخې به امریکایي ځواکونه د بګرام زندان ټول افغان زندانیان د افغانستان دولت ته وسپاري.
تمام زندانیان افغان کی در بغرام
دی وی ټول افغان زندانیان چې د بغرام په زندان کې دي د افغانستان دولت ته به وسپارل شي. یوازینی کسان چې د افغانستان دولت پر ډیر ټینګار نه درلود هغه بهرنی اتباع دي، او دلیل یې دا دی چې د افغانستان دولت ته د افغانستان اتباع لومړیتوب لري. هغه بهرنی اتباع چې د نن په افغانستان کې په جګړه کې نیول شوی دي د افغانستان دولت د هغوی د احتمالي سپارل کېدو په اړه به په وروستو مراحلو کې خبرې وشي. پخوا امریکایي چارواکو افغان حکومت ته د هغو زندانیانو له سپارل کېدو سره موافق نه وو چې دوی د افغان او امریکایي عسکرو امنیت ته ډیر خطرناک بلل.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت دریز هم په دغه موضوع باندې زموږ همکار احمد زبیر جمن د سیاسي چارو د یو کارپو وحید مجده سره خبرې کړې دي، او پوښتلې دي چې د ولسمشر سفر بعد د دفتر له پرانستل کېدو سره څومره مرسته وکړي. وحید مجده وایي.
کاغلی وحید مجده، ټاکل شوی ولسمشر حامد کرزی په نږدې راتلونکي کې قطر ته لاړ شي او هلته د هیواد له چارواکو سره د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په اړه خبرې وکړي. ستاسو له نظر دغه سفر څومره مهم ده او څومره به دغه پروسې سره د دفتر د پرانستل کېدو سره مرسته وکړي؟
بلې، څه باید ووایم چې پخوا هم افغان حکومت قطر حکومت سره تماس ټینګ کړی وو، او هغه ته د هغوی له مختره دا کړی وو چې طالبان دې ته وایي چې افغان حکومت سره خبرې وکړي، او په دې شرط د دفتر خلاصېږي. یعنی داسې نه ده چې حامد کرزی التزدي او دفتر پرانیزي بل څه شته. د دې شرط دا و چې باید طالبان افغان حکومت سره خبرې وکړي. طالبان دا خبره ونه منله، او تر اوسه پورې چې دا دفتر خلاص شوی نه ده په همدغه دلیل دی. او بیا وروسته مولانا فضل الرحمن هم قطر ته لاړ تر څو چې له طالبانو سره دا وختره وکړي، هغه هم بیرته تش لاس راغی، او حامد کرزی هم چې التزدي بیرته تش لاس راځي. هیڅ امکان نه لري چې طالبان پخوا هم خپل موقف څرګند کړی دی چې افغان حکومت سره خبرې نه
کوي. نو اوس لکه چې تاسو ویل، طالبانو تر اوسه نه ده منلی چې له دولت سره خبرې وکړي. په عین حال کې د افغانستان چارواکو تل ټینګار هم کړی چې باید طالبان اول دا ومني چې له دولت سره غږیږي، او بیا به دوی د دفتر له پرانستل کېدو سره موافقه کوي. نو د ولسمشر هڅه څه ده؟ او ویل کېږي د قطر امیر دغه بلنه ورکړې ده د سفر، یا هم د غوی هڅه څه ده چې بالاخره یو ډول جوړجاړی رامنځته شي په دې باندې؟ څنګه
خبره ولاړ چې باید طالبان اول موږ سره خبرې وکړي؟ نو زه فکر کوم چې دا نتیجه کومه نتیجه ته نه رسیږي دا خبره. او تر هغه ځایه پورې چې ما ته معلوم دی، قطر حکومت افغان حکومت ته پخوا هم ویلي وو چې موږ د سولې پروسې سره مرسته کولی شو، او کوي، خو په چا باندې دا فشار نه شو راوستی چې هغه یعنی مثلا افغان حکومت سره خبرې وکړي په هر شکل چې دي. دا مشکل دی، دا یو لوی مشکل دی.
نو څه فکر کوئ چې دغه پروسه به همداسې منبه سره مخ وي که څنګه؟
بله بالکل، ځکه چې اول خو امریکایان باید طالبانو سره خبرې کړی وای چې د افغانستان د هغه خبرې چې طالبان ورته وایي د خارجی بود یا د بهرنی بود حل مسئله، هغه تر اوسه پورې حل شوی نه ده چې هغه د خارجیانو موجودیت په افغانستان کې. خارجیان په افغانستان کې خپل حضور دوام غواړي، او حامد کرزی هم ویلي چې امریکایان د افغانستان څخه نه ځي. نو چې نه ځي دا جګړه دوام عمومي، هیڅ امکان نه لري چې د خارجیانو په موجودیت کې طالبان دې ته زړه ښه کړي چې راشي افغان حکومت سره یا نورو سره خبرې وکړي. زه فکر کوم چې دا پروسه بالکل ماتې سره مخامخ.
مشال ریډیو، د مینې او رڼا زیر.
اوس اردو شمالی وزیرستان ته چرته چې د اتوار په شپه په ایشا امنیتی پوسته باندې ځانمرګي برید کې د امنیتی سرتی د امنیتی چارواکو د وینا تر مخه د وجل شو کس امنیتی ځواکونو شمیره سلور وشته رسیدلې ده. په دغه وسلوال برید کې خواوشا سلویخ کسان جوبل شوی هم دي. په دغه اړه د سیمینا زموږ همکار نور تفصیل راکوي.
په شمالي وزیرستان میرانشاه کې امنیتی چارواکي وایي د شنبه په شپه شمالي وزیرستان ایشا امنیتی پوستا باندې ترسره شوی ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمیره د سلورو اولسي وګړو په شمول سلیرویش او تر سلویختو سرتیری جوبل شوی دي، چې پکې د امنیتی چارواکو په وینا د ځنو روغتیایي وضع د اندېښنې وړ ده. چارواکي وایي په یو لوی کوماز یا ټرک کې بارود ځای پر ځای کړی شوی ول، چې ځانمرګي برید کوونکي په امنیتی پوسته باندې والوځولو. او په زوردار 14 سره د پوسټې سره پسنګ کې خسادارو ملیشا ځواکونو او امنیتی سرتیرو استوګن ځایونه ونړول. د ځایي انتظامی یو چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه وښایي مشال ریډیو ته وویل یو لویا زوردار 14 وه. ګڼ شمېر سرتیری د خاورو لاندې ول. د چارواکي په وینا د الوزول شوي ټرک یا لرۍ چې مکمله د بارودونه ډکه وه د الوزولو سره د غلطا شاته روان په یو موټر کې سپاره څلور اولسي وګړي چې د یو خاندان اوسېدونکي ول ژوند د لاسه ورکو. په شمالي وزیرستان کې وخت په وخت په امنیتي سرتیرو وسلوال بریدونه شوي دي، خو د یوې مودې نه د غلطا د داسې قسمه پیښو ذمهداري کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې. او دې په پرتله کله چې په بندوبستي سیمو کې بریدونه کیږي نو وسلوالې ډلې یې ذمهداري پر غاړه اخلي. د شمالي وزیرستان د دغه ځانمرګي برید پړه مجاهدین انصار نومي ډلې پر غاړه اخیستې وه. بل طرف ته پولیټیکل انتظامی مشال ریډیو ته وویل په ټول شمالي وزیرستان کې لګول شوی کرفیو یا ګرزبندیز به په دویم ورځ هم دوام لري چې تر نامعلومه نیټې پورې لګول شوی دی. او نن د غلطا د نهم او لسم ټولګي بورډ امتحانات پیپر یا پرچا هم بلا نیټه ته ځنډول شوی ده.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د پاکستان د فوج پخوانی جنرال او د هیواد ډکټیټر پرویز مشرف په داسې حال کې پرون د کراچۍ نړیوال هوایي ډګر ته ورسېد چې دغلته د ده د هرکلي دپاره په ډېر لږ شمېر کې خلک راغونډ شوي وو. د پرویز مشرف ځینې پلاویانو د هغه په ملاتړ شعارونه هم ورکړل. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ټول ټاکنو دپاره هلې ځلې روانې دي، پوښتنه دا ده چې د پرویز مشرف د پاکستان په سیاسي منظرنامه کې څه اهمیت جوړیږي او کنه. په دغه موضوع باندې زموږ همکاري فرشته جلالزی د سیاسي چارو د کارپو رحیم الله یوسفزی سره خبرې کړې دي. راځئ چې دغه خبرې واورو.
دته اوس ډېر خطر دی او داسې نه ښکاري چې پاکستان په سیاست کې د داسې ډېر مهم لوی مقام کېدی شي، ځکه چې فعلاً د کوم سیاسي ګوند دی آل پاکستان مسلم لیگ هغه ډېر کمزور دی په تنظیمي لحاظ باندې هم، او په دې کې داسې څه تکړه یا مشهور کسان هم نشته چې هغه په ټاکنو کې چوکې وګټي.
یوسفزی صاحب، تاسو ښه ټکي ته مو اشاره وکړه. پرویز مشرف سیاسي سابقه هم ډېره نه لري او دی ولسی سړی هم نسی ګڼل کېدلای، څنګه به دی د خلکو ملاتړ ترلاسه کوي؟
دا ډېر یو مشکل کار دی. دی اکثر دا وایي چې دی یو فوجي دی، یو کمانډو دی، یو جنرل دی، دچانه نریږي. دا دی غټه غټه خبرې کوي. واقعا دا ډېر لوی خطر دی. نن هم پاکستان حکومت د لپاره ډېر د امنیت انتظامات کړي وو. دا داسې ګاډي راوستي ایرپورټ ته کم باندې چې بم یا ګولۍ اثر نه کوي. دا اوس دی که سفر کوي پاکستان کې انتخابي کمپین چلی، هغه به ډېر یو مشکل کار وي. دی خو بلوچستان ته بالکل نشي تللی، هلته تک به ډېر خطرناک وي. خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې هم دته خطر ډېر زیات دی. حتی چې دی کله په قدرت کې وو هغه وخت کې د سره ټول اختیاراتو د باندې دوه لوی لوی حملې شوي. اوس د امنیت چې کوم دی هغه یو ډېر لوی چیلنج دی، نه صرف د دې لپاره بلکې د پاکستان حکومت لپاره هم او د پاکستان فوج لپاره هم. دا یو ډېر مشکل صورتحال دی، ځکه چې د مخکې د فوج مشر پاتې شوی دی او فوجان به نه غواړي چې دوی پخوانی سالار ته نقصان ورسیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پز د ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اوردونکو درنګ شه بیلا په پښتونخوا کې د سحر نهانی می بجې کېدون کې د مجید بابر نبا مهم خبرونه اورو د خبرونه رستو برتا د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کو ځنې کلتوري راپورونه هم لرو کډمبه ورزو مجید بابر تا چې خبرونه وو
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان جانان موسازی پرون په کابل کې وی خبري غونډه تا د وینا پر مهال قطر ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر په درشل کې دغه هیواد کې د دفتر د پرانستلو لپاره د افغانستان مخکې شرایط بیا تکرار کړ. ټاکل شوی چې امریکا بنن په رسمي توګه د باګرام هوایي ډګر سره نږدې د فوجي زندان چارې افغان حکومت وسپاري د پروان زندان افغان حکومت ته د سپارلو د لوسنامې اعلان د تیر خلیفه ورځ شوی و. د صبح خیبر پختونخوا د عبوري کابینې نهو وزیرانو نه پرون په پېښور کې د دغه شوبي ګورنر انجینیر شوکت الله سوګند پورته کړو. په پېښور کې د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه په دغه وزیرانو کې فیاض دورو، عبدالروف خټک، یونس جان مروت، سمین جان بابر، مسرت قدیم، اسحاق خټک، جهانگیر ترین، ډاکټر فاروق سیر او عمر فاروق شامل دي. د پاکستان پخوانی ولسمشر او فوزی واکمن جنرل پرویز مشرف په بهر کې د سلول کرنې خود سخت جلا وطنې ورستو 13 ورس کراچۍ تستون شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې عراق ته ورسید. کیری په بغداد کې اندېښنه وښوده چې ایراني الوتکې د عراق د فضا له پخ شام ته وصل لګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا اندېښنه یې له وزیر اعظم نور المالکی سره شریکه کړې. کبرس او نړیوال پور ورکونکي نن سهار د لسو ارب ډالر د بیل اوټ په لړ کې یو لوسنامې ته رسیدلی دي. دغه لوسنامې اعلان په برسل کې د لسو ساعتونو د مذاکراتو نه پس وشو. د شام د لویدیز پلوي ملي ائتلاف مشر وايي خپل دنده پرېږدي. محمد الخطیب دا اعلان پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې وکړ. د لویدیز قدرتونو ملامت کړ چې وسلوالو مخالفینو ته د اسد د ځواکمن پوسټ په وړاندې د خپل دفاع لپاره قوت نه ورکوي.
مهم خبرونه تاسو ته ورته اوریدونکو ځان خبرو چې نن د پاکستان مطبوعاتو سلی کړی دی زمون همکار احمد الله ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی او تاسو لپاره ترې دغه ټکی راټول کړی.
آج ورسپانه په خپل اداري کې وایي چې الیکشن کمیشن د ډیر سوچ او سلا مشورې ورستو میر هزار خان کوسو نگران وزیر اعظم وټاکلو. حالانکه دین وړاندې حکومتي او مخالف ډلې د د په ګډون په څلور نمونو د ورځې بحث وکړو خو څه نتیجې ته اون رسیدل. خو چې کله الیکشن کمیشن فیصله وکړه نو بیا ورته منظوره وه. اداري وایي چې نگران وزیر اعظم د ټاکنې ورستو ژمنه وکړه چې پاک صافي ټول ټاکنې به کوي، امن او امان لړکی بعد صوبایي حکومتونو سره تماس کوي او د بلوچستان په حالات هم د وزیر اعلی سره ویني. اداریه وایي چې ملک کې هر ځل د پاکو صافو ټول ټاکنو خبري کیږي خو کله هم داسې نه ده شوی، بلکې ویلې شي چې ایواز د یحیی خان دور کې ټول ټاکنې به د سر ډلې پرې شوی وي. حالانکه دې کې هم سرکاري ټي وي د چا مرسته او د چا مخالفت کولو چې په نتیجه کې ملک دوه ټوکړې شوی وو. او بل دا چې د هر ځل ټول ټاکنو وروسته د ټګۍ برګۍ تورونه او د جوډیشل انکوایري غوښتنه هم کیږي. خو هیله ده چې دا ځل به داسې ونه شي ځکه چې وزیر اعظم او چیف الیکشن کمشنر وانا ریټایرډ ججان دی او دوی د ټول ټاکنو پاک او صافو کولو پوره پوره کوشش کوي. او کدا سی بیا هم اوښوا چې جوډیشل انکوایری غوښتنه مخه تراغله نو د خلکو په عدلیه او ججانو به هم اعتماد ختم شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د فوز مشورولۍ له اړخه الیکشن کمیشن ته په 11 مئی د پورم نټول ټاکنو کولو باور ورکړی شوی دی، کوم چې ښه خبره ده. اداري زیاتوي چې دا خبره د ذکر وړ ده چې ملک په مختلفو برخو کې بعضي سیمې حساسې ګرځولې شوې دي، چرته چې په خاصه توګه د زنانو د ووټونو په اړه سیاسي ګوندونو امیدوارانو ته خبرداري ورکړی شوی دی چې زنانه د ووټونو لپاره د کورونو نه راوباسي. اداري اخیره کې لیکي چې ځنې داسې نورې سیمې هم شته چرته چې د امن او امان صورتحال ښه نه دی او هغه ځای صورتحال دا تقاضا کوي چې هلته د فوز په نگرانۍ کې ټول ټاکنې ترسره کړی شي. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پېښور خار په جوډیشل کمپلیکس کې د شوي ځانمرګي برید نه یو ورځ پس د جلوزو کیمپ ماجر بازار کې د بمی چاودنې له کبله 12 کسان مړه او 15 جوبل شوي دي. اداري لیکي چې جلوزو کیمپ چاودنې او دینه یو ورځ وړاندې د پېښور خار په جوډیشل کمپلیکس د ځانمرګي برید څخه سرګند شو چې د څه مودې نه پس په پېښور کې یو ځل بیا ترهګري شروع شوې ده او د دې ترهګرۍ مخنیوي لپاره ضروری ده چې ټول سیاسي ګوندونه، مذهبي ډلې، دانشوران، قومي مشران او اولسی وګړي په خپل صفونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره خپل کوششونه تون کړي. اداریه لیکي چې د صدر آصف علي زرداري لخوا د راتلونکي مئی میاشت په 11 نیټه د عامو انتخاباتو کولو اعلان شوی دی. په یقیني توګه د جلوزو کیمپ او جوډیشل کمپلیکس یا د چاودنې د حالاتو نازکتیا دلیل دی او همدا پیښې د دې ثبوت دی چې د ملک دښمنه او اولس دښمنه عناصرو لخوا د انتخاباتو د ګډوډولو ناوړه کوششونو کې چټکتیا راغلې ده. که د مرګ جوبلې د ناوړه پیښو دا لړۍ جاری پاتې شي نور سره به د ټاکنو په سپېڅلتیا ډېر بد اثرات پرېوځي چې ملک او قام ته به ډېر زیات زیان ورسیږي. ځکه نو د دې پیښو د مخنیوي په لړ کې د حکومت او اولس دواړو په سر یوه درنه ذمهواري دا راځي چې باید دا کوششونه شنډ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په خپل یو مقاله کې د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف دغه هیواد ته د ستنېدو خبر راخسته ده. ایجنټس لیکي چې د کراچۍ په هوایي ډګر د کوزیدو نه پس امنیتي اهلکارو مشرف د لسګونو موټرو په قافله کې داسې په بیړه د هوایي ډګر نه وزغلولو چې د هغه هر کلی لا کوم په سرګونو خلک راغلي وو او غوښتل یې چې په هغه به د ګلونو پاڼې وپاشي همدغه صفات شول. ایجنټس لیکي چې د کلونو د خود ساخته جلاوطنۍ او د دوبۍ نه تګ نه پس بعد مشرف ډومبای هسه خپل سیاسي حیثیت بحالول وی. د اجانس په خبره د کلنه چې دغه پخوانی پودی جرنیل لواکا لریکل شوی دی د پاکستان سیاسي مشرتابه دغه هیواد د مخپخکته تلونکو اقتصاد خکولو د اسلام پالو سخدریزو د هلو زلو د واشنگتن سره د بی پیلټ الوتکو د بریدونو او په خفیا عملیاتو کې د اسامه بن لادن د وجنو نه پس د سختو مشکلاتو ښکار دی. اجانس وایي چې په دې ورستو سو کلونو کې پاکستان ته واپسای د سو سو زله د ژمنو نه پس اخیره هم د دوبۍ نه د غالوتکه چې مشرف پکې سپور وو کراچۍ ته ورسېده. مشرف ویل دي چې د روان کال د مئی په میاشت کې په ټول ټاکنو کې د خپل سیاسي ګوند آل پاکستان مسلم لیگ مشري کوي. پرون د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د عبوري وزیر اعظم لپاره د بلوچستان د های کورټ د پخواني ستر قاضي میر هدار خان کوسنوم غوره کړو. د ښاغلي کوسنوم د دغه سوکې لپاره د پخواني واکمن ګوند لخوا ورکل شوی وو او انتخاباتي کمیشن د هغه نوم په هغه سلور امیدوارانو کې غوړه کړو چې اپوزیشن او حکومتي خواوې پرې سلا شوي وي. بلخوا رایټر خبر ایجنس د افغانستان د خارجه وزارت هغه خبره په خپل مقاله کې راخستې چې پرون یې ویلي وو چې افغان ولسمشر حامد کرزی به پر راتلونکو څو ورځو کې د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره عربي هیواد قطر ته سفر کوي. ایجنس لیکي چې دغه سفر موخه به په افغانستان کې د 12 کلنې جګړې د حل راوستو د هڅو برخه وي. ایجنس لیکي چې قطر کې د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په مخه دا به د افغان ولسمشر ډومبه سفر وي او دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو امریکا او پاکستان سره د سو کلونو د ځنډ نه پس د سولې خبرې بیا کیږي. ایجنس لیکي چې په دغو خبرو کې بعد قطر په سرخار دوحه کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانستو خبره هم شامل وي. ایجنس د یو ناپیژندل شوی افغان لوړپوړي چارواکي له خولې لیکي چې تمه کیږي چې کرزی به په راتلونکي یوه اونۍ کې دغه سفر تر سره کړی.
دا مشال ریډیو دا
سیاتل ټایمز د افغانستان د لرغونی آثارو په اړه په یو راپور کې لیکلي چې یوازې د لرغونی آثارو د یو ځای د خوندي کولو سره یاد هیواد ته د بلیونو ډالرو ګټه رسیدي شي. د دغه راپور مهم ټکی په دا راپور کې وو. په راپور کې راغلی دي تر اوسه فکر کېده چې په بامیان کې د بودا د دوو سترو مجسمو د ورانېدو وروسته به د افغانستان په مس ایناک سیمه کې د بودایانو یو بل تاریخي خار چې د تانبې لوی ذخیرې هم لري د وخت په چپو کې ورک او هیر شي. خو شکر دا دی چې په دغه ځای د تعمیري کار د ځنډېدو له کبله داسې ونه شو. د لرغونی آثارو د کارپوهانو یو نړیوال ټولګي او 1500 مزدوران اوس د دغه کمپلیکس د خوندي کولو لپاره په کار بوختي. دا ځای د زوړ سلک روټ په وختو کې د چین او هندوستان د نړۍ د نورو برخو سره په تړلو کې د افغانستان د کردار اهمیت هم ښکاره کوي. په 2005 کال کې د چین یو کنسورشیم په دې رضا شوی و چې دغه ځای نه به تامبر وباسي او په بدل کې به افغانستان کې د 3 بلیونو ډالرو سرمایه کاری کوي. ولی کچری دا ځای د تانبې د راویسترو لپاره وکنستی شي نو په دې کې خوندي یو زر مجسمې او د بودا نور لوی شمېر آثار به د مینځ لاړ شي. په 2009 کال کې د فرانسیسی او افغان کارپوهانو یو ټولګي د معدنیاتو د محکمې سره د دغه ځای نه د لرغونی تاریخي آثارو او اسنادو په حفاظت د وسترو لپاره یو غیر رسمي لوزنامه کړې وه، خو دا هر سبا کله کیږي لا معلومه نه ده. راپور کې راغلی دی چې د دې لرغونی خار او په دې سیمه کې د تانبې د ذخیرو قیمت 100 بلین ډالره کېدی شي، چې د افغانستان د موجوده اقتصاد یو په 15 دی او د ځایي ولس لپاره د روزګار په زرګونو موقع پیدا کولی شي. نړیوال بینک هم په دې منصوبه کې خوښي څرګنده کړې ده او د لرغونی اثارو د خوندي کولو لپاره یې تیر کال د 8 ملیونه ډالرو د ورکولو ژمنه کړې.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوردونکو، د خیبر جنسی په تیرا کې د وسلوالو ټولګو ترمنز د خونړې جګړې لکبله د دغه سیمینا په زرګونو خلک بیکوره شوې دي. دا خلک په ډیرو ګرانو غریزو لارو باندې د هنګو، کوهاټ او رګزو سیمو ته را روان دي. دوی د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي او د حکومت نه د مرستې غوښتنه کوي. تفسیر په دغه راپور کې وو.
د خیبر سرکاري چارواکو او ځای اوسیدونکو په وینا د خیبر جنسی په لری پرته سیمه تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت په لور ډلې انصار الاسلام ترمنځ د خونړې نخته ورستو په زرګونه خلکو د غسیمه پرې خدا او بیکوره شوی خلک د صدی او اورګزو په لار په خورته را رسیدل دي، چرته چې دوی د ستی سات خپل خپلوانو کاره دی رښوی دي او لا هم نور کډی د دغه سیمینا را روان دي. دغه کډوال وای چې په لارو کې د ترانسپورت د نشټوالي او روانو بارانونو لامل د ډېر ستونزو سره مخ شول. د خیبر جنسی پولیټیکل انتظامی په وینا تر دې دمه د تیرا میدان نه خوښه 50,000 کسان بیکوره شوی دي، چې صد پاسه 2,000 کورنۍ جوړیږي. د تیرا میدان نه بیکوره شوی یو تن سجاد پریدی د خپل ستونزو په حق له مشال ریډیو ته وای
ترانسپورت سہولت خاص نه و چې برنه بارونه و او موږ سره وړو کې وړو کې چې هغه میاند کوتونو کې نیولې و او نور داسې ډېر مشکلات سمونونه به سره سمونونه وروته او په لارو کې برنه مر باندې ورته ټول نندو او ډېر کسان په کې داسې و چې خپل یارو کې خپل قرانونه ورک شول.
د تیرا میدان نه به کور شوې ذاکر شاه وای چې دغه جګړې مشکلات سره مخ کړل او اوس دلته په پیښور کې د یو شمیر اسانتیاو ته اړتیا لري.
خو د دې سره بیا داسې مشکلات جوړ شوې دغه جګړې سره چې بالکل د رسن یار باندې نه خوراکي مواد وو، نه دوړه وه، نه وړو وو، نه بل شی وو چې په هغې باندې خلکو خپل ژوند تیر کړی وای. حکومت نه موږ دا مطالبه کوو چې د کپړو ضرورت شته، د برستنو تلیې ضرورت شته، دلته د کورونو خلکو سره نشته، ټینټونو ضرورت شته، د برستنو، کپړو، خوراکي موادو، دوړې، غوړو، د هر شي ضرورت شته.
او د باډې سیمې اوسیدونکي سلطان اکبر پریدی د تیرا میدان د کډوالو د ستونزو په اړه وای
یقیناً دا کډوال خو چری ډیر په بے اثرے کې راوتی دي، چې هغه سپلی هم نشته، همدارنګه چې کوم ډیر په توندې کې راوتی دي، په یو جوړ جامو کې راوتی دي، دغه لپاره د فوري تور د خوراک او دغه د رهائش لهدا د کمبل او د بسترو چې کوم دغه ډیر سخت ضرورت دی.
د تیرا میدان نه بیکوره شو خلکو د ستونزو په حق له مشکله د خیبر جنسی ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا الرحمن او رگزی سره رابطه وکړه، نو دوی وویل چې پولیټیکل چارواکو او اف ڈی ایم ای د دوی رجسٹریشن شروع کړی دی او د رجسٹریشن وروسته به ورته مرستې ورکولی شي. یا د دیوی چې خوښه دوه میاشتې وړاندې د خیبر جنسی په لری پرته سیمه تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام اسلام ترمنځ نخته پیل شوې دي چې تر دې دمه پکې دواړو خواو ته درنا مرګ ژوبلا اوړېدلې ده او په لسګونه ځایي اوسېدونکو هم پکې وژل شوي او جوبل شوي دي او د خیبر سرکاري چارواکو او د تیرانا بې کوره شو عیني شاهدانو په وینا طالبانو د تیرا میدان په زیاتره برخو باندې قبضه کړې ده او د انصار الاسلام یو مهم مرکز یې هم په خپل ولکه کې اخیستی دی. خو بیا انصار الاسلام ډله وایي چې اوس هم د تیرا میدان ځینې مهمې برخې د دوی په ولکه کې دي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کرجونې څوکې داخلې ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د ګلزار عالم په آواز د سندره ستاسو ټولو لپاره
سائلا د پختون وطن گریوان دلے ونی پخپل وطن کی جنگ را پسر دے حلتا ہم زمرم دلتا ہم زمرم پخپل وطن سر دے دزڑ پوینو روزان لامبی زور کا گورن کسا کسا میں دزڑ پوینو روزان لامبی زور کا گورن
گلزار علم پواز باندې د رحمت شاه سایل لیکلې غزل تاسو ورې دا او سرزو افغانستان تا چرته د خوست ولایت د پولیسو لخوا یو تن ماشوم د تختونکو لمنګلو جوړل شوې ده. دغه د پولیس چارواکي وایي چې د ځانګړو عملیاتو پر مهال یو شمیر وسلې او ماینونه هم نیولې دي. نجیب الله الوخیل راپور راکړي.
د خوست ولایت امنیه قمندان ملپاسوال عبدالقیوم واقیزوی د یکشنبه په ورځ د خبري ناستې پر مهال د رسنیو استازیو او خبریالانو ته وویل چې
انکاري واسکټونه چې او عین شکل کوم مواد چې تاسو کوم لینونه کوم هلبه سبب تاسو وینئ انفجاره مواد یا ماینونه وینئ زموږ د پولیسو لخوا څخه نیول شوي دي. تقریبا په حدود 500 کیلو څخه اضافه تر شر چې خدره مواد مدیر د هغه فعالیتو په نتیجه کې چې په مسلسل شکل یا په سیمه کې لري نیول شوي دي.
خوست امنیه قمندان وویل چې د پولیسو د عملیاتو له لارې د قلندر په ولسوالۍ کې هغه ماشوم د تختونکو له منګولو خلاص کړی دی چې دوه میاشتې مخکې له خپل کور څخه اختطاف شوی و. د ده په وینا د دې اختطاف په تور یو تن نیولی دی.
نعمت الله جان نومېږي، د عبدالقادر زوی دی، د کونډیو د سیمې اوسېدونکی دی. زموږ ډېر چټک عملیات د پولیسو پر قلندر پر سیمه باندې پیل شول. وروسته د غرمې څخه چې موږ خوشبختانه وتوانېدلو د شپې پر و بجې باندې د قلندر په سیمه کې دا ماشوم لاسته راوړو.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د خوست ولایت په کچه امنیت نسبتا ښه شوی چې لامل یې ځایي چارواکي له حکومت سره د خلکو د همکارۍ ډېرېدل په ګوته کوي.
او ترزو د خیبر پختونخوا سیلانی سیمې سوات تا چرته چې د ملالا فاونډیشن د سوری لاندې ړومبنی دستورو شوه چې پکې هر کال د پښتنو سیمو کې په خپل کار کې د غوره کار خودلو لپاره د پښتنو شاعرانو ادیبانو او د تعلیم د پوهانو ته د انعامونو ورکولو اعلان شو. په دغه لومبنۍ غونډه کې د سوات نوموړي شاعر او ادیب عبدالرحیم روغانی ته ملالا اکسلنس ایوارډ ورکړی شو. تفصیلی د منګورې نه نیاز احمد خان راکړي.
سوات پریس کلب بینګوره کې د ملالا فاونډیشن د سوري لاندې ړومبنۍ دستوره کې زی ادیب او شاعر عبدالرحیم روغانی ته د هغه د ادبي خدماتو په توګه ایوارډ او نقد انعام ورکړی شو. په دغه لړ کې د ملالا فاونډیشن له اړخه زی مشر احمد شاه وویل چې ملالا فاونډیشن یو نړیوال تنظیم دی او د هغې هوددهداران اوس ټاکل کیږي. دغه فاونډیشن به په نړۍ کې او خصوصا پاکستان او د پښتنو په سیمه کې د ماشومانو د تعلیم په اړه هلې ځلې کوي. احمد شاه د دغې غونډې په اړه مشال ریډیو ته وویل
نن د ملالی فاونډیشن د سوري لاندې یو پروګرام وشو چې د دې علاقې یو نوموړی شاعر عبدالرحیم روغانی ته د هغې طرفه اولنې ایوارډ ورکړی شو او انشاءالله پروګرام دا دی چې هر کال به د ملالا په نوم باندې ملالا اکسلنس ایوارډ په نوم باندې به هر کال داسې پروګرامونه کیږي.
دغه ایوارډ ترلاسه کوونکی عبدالرحیم روغانی په دا اړه وویل چې دوی د دې ایوارډ مننه کوي.
نو بس زه خو دا د خپل ځان لپاره ډېره غټه خوشبختي ګڼم او زه ډېر باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې زما د فن حوصله افزایی وشوه، زما د فن تعریف وشو او زما زړه غټ شو او ما ته یو قوت راکړو، طاقت راکړی شو چې یاره زه دې نور څه وکړم د دې ولس لپاره. نو زه ډېر خوشحاله یم.
د ملالا فاونډیشن له اړخه داسې ایوارډ لړۍ شروع کولو په اړه زی یو شاعر ادیب حنیف قیس مشال ریډیو ته وایي
ضیاءالدین یوسفزی صاحب او ملالا دا یو زبردست کار وکړو چې په دې علاقه کې پچا کې هم ټیلنټ او په هر فیلډ کې دا نه چې یو د شعر او ادب پورې شي او چې د قام د پاره د وطن د پاره د دې د پاره کار کول شي ناغو ته باقاعده ایوارډ میلاویږي او د دې خرچه به په هر جوړ چی خو به د هغه غاړي کیږي او هغه به کوي. زبردست کار دی چې د قام سره یې خپلې رشتې پرې نه کړې بلکې اړیکې وسره نور هم ښه مضبوط کړو. موږ ډېر تر ډېر په درنه سترګه ګورو.
دغه ایوارډ دستورې ته ویناوالو دا هم ویل چې داسې هنرمندانو شاعرانو ادیبانو مرستو او پرمختګ لپاره دولت ته هم پکار دي چې د ایوارډ دغه لړۍ شروع کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوس یو کلتوري راپور او دغه راپور د منګه همکار باز محمد عابد تیار کړی دی. دا د یو سنگار د توکي پاړه باندې دی چې د پښتنو مېرمنې او سړی دواړه خوخی. راځي چې دغه راپور وورو چې دوی نغمې سره پیلېږي.
ګوته چې ځینې خلک ورته ګوتمۍ هم وایي داسې یو پښتني سینګار توکی دی چې
په خزینه او سربیره نارینه هم په ګوته کوي. هغه ګوتی چې نارینه د ځانونو لپاره خوښوي زیاتره له سپینو زرو څخه جوړې شوي وي او ډول ډول قیمتي غمي لکه پیروزه، یاقوت، زمرود، عقیق او الماس پکې ځای په ځای شوي وي. خو خزینه بیا د زنونو لپاره د سرو زرو څخه جوړې شوې ګوتې خوښوي. د جلال آباد ښار یو تنظرګر چې د سپینو زرو یا چاندیو نه ګوتې جوړوي وایي چې خلک ورته د ګوتې د جوړېدو لپاره غمی راوړي او دی ورته د هغو له غوښتنو سره سمه ګوته جوړوي.
زما نوم پرویز او د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم او د زرګرۍ کوڅې کې مې دکان دی او د سپین زرو کار کوم. موږ ته خلک غمی راوړي، هر رنګ داسې اوس الماس، فیروزه، یاقوت، زمرود، لاجبر، هر رنګ ګوتمې چې خلک اډر وکړي په ماغې ډیزاین کې ورته جوړو.
د پښتنو په اکثرو کلو کې داسې دود دی چې کوم هلک ته جنۍ کوژده شي نو یوازې د واده په شپه یو د بل د لیدو حق لري. خو اوس چې ځینو کلو ښاري کلتور خپل کړی نو د کوژدې په مناسبت هلک او نجلۍ په یوه پالنګ کې نوي چې جنۍ هلک ته او هلک جنۍ ته ګوته چې چیله هم ورته وایي په ګوتو کوي. په همدې اړه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ نوریه لودین راته وایي.
ګوتمې چې دا زموږ خویندې وي کورونه هغې په هغه ورځو کې هغه کوي چې هغه د خوشحالۍ ورځې وي. همدارنګه هلکو جنۍ چې کومه کوژدنه کوي په هغه وخت کې بیا د چلی په نوم باندې سره یو ګوتمې د هغې جنۍ په لاس کې یو جنۍ هلک ته په لاس کې کوي چې دوی یو بل سره د ګوتمې په واسطه ونخلي.
پښتني مېرمنې د سرو زرو څخه جوړې ګوتې خوښوي. خو د پروین په نوم یوه نجلۍ وایي چې د نقرې جوړه ګوته یې کال او سر په لاس وي.
دا چې دا د نقرې ګوته دا همیش زما په لاس کې اوسېږي. یو زیاتره هغه ګوتې چې څوک محفلونه ته ځي بس هغه په ګوتکۍ د مو د فیشن دپاره. دا د سرو زرو ګوتې هغه خلک جوړوي چې د هغې اقتصاد ښه وي.
په ځینو پښتو سروکو او لنډیو کې هم د ګوتې یادونه په هنري ډول شوي وي چې د خلکو خاطرې ورسره تړلې وي. په همدې اړه را سره ادریس مومند خپل خاطره شریکوي.
شل کال وړاندې یو خبره وه چې اوس هم زما په دې زړه کې د خاطرې په شکل تاویږي. په محلت کې واده و نو چې کله ننوتو یوه ترور هم د دیرال یا چمبه وایي. نو د دې چمبې سره زه یو بل تره زوی مې د فرهاد نومېږي ننوتو. نو ترور چې په موږ نظر ولګېد وایي دغه ادریس مې د سرو ګوته او دغه فرهاد په کې غمی کې د زرګره. نو ما د خولۍ په دې تندي کې خو د تره زوی ته مې ویل مال تره زوی دا څومره چې زه خوشحاله شوم همدومره ته هم خوشحاله.
شاعره اسینه ګل وایي چې پښتانه د خپلو اقدارو سره د عقیدې تر برید مینه لري.
تاسو د ګوتمی خبره او یا د رنګ خبره او دا لکه یو داسې عقیده ده، یو داسې محبت دی دغه پښتنو د دې سیزونو سره چې هغه غي په فکری توګه، ذهني توګه، نفسیاتي توګه هغه غي په ځان باندې منلې دي او د ازمایلې دي. نو په دې حواله سره دغه سیزونه هغه د خپل شخصیت نه، د خپل وجود نه، یا د خپل ژوند نه د ایستو تصور نشي کولی.
د بلوس بنوم یو تن چې خبرګي ګوتی په ګوتو کړی وي وایي چې یوې د مثالی دوستې د نخې په توګه په ګوته ساتلې ده.
دغه یو خو چې د ما ځان ته خپل د شوق نه جوړه کړې ده. دغه یو چې کومه ده دا نو زما سره زما د یو انډیوال نخه ده. موږ خپل کې دغه د خبره شوی و موږ دی یو بل نه خفه شو. نو ته به زما نه دا غواړي او زه به درته بیرته درکوم. اوس په دغه موجود حالات کې زموږ خپل کې لږ څه افغان راغلی دی. نه زما هغه دوست زما نه دغه ګوته غوښتلی شي او نه زه هغې ته دا ورکولی شم. دا زموږ د دوستۍ یوه نخه ده او دا زه په هېڅ قیمت د ځان نه جدا.
ګوته د پښتنو میرمنو او سړو ګډ کلتوري سنگارتو کې دی چې له پخوا نه تر اوسه رواج لري چې ځینې میرمنې په مناسبتونو کې په ګوته کوي او ځینې نارینه او ښځینه یې کالو سر په ګوته کوي او د تقدس په نظر ورته ګوري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
باز محمد عابد د ښایست رنگونو خبره کوله او سورو چې ناز اقبال سوای.
ki grana ji chupna
دنیا